از عنوان قهرمانی این رقابت ها را به دست آورد.
سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ساسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو په دې یو سات خبرونه کې لمړی راپورونه خبريږي او ورپسې په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه ووري. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په وروستیو ورځو کې له ایرانه د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د راستنیدونکو په شمیر کې دا کمښت د جولای له 19 څخه پیل شوی او اټکل کېږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر به د جولای له 1.5 وروسته چټک شي. د اوچا په راپور کې راغلی دی چې د جولای په 19 نیټه له ایران افغانستان ته د راستنیدونکو شمیر شاوخوا 9000 و، خو له هغه وروسته کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره وایي پاکستان پریکړه کړې چې د افغان کډوالو پی او آر کارتونه به نه تمدیدوي، نو ښایي د جولای له 1.5 څخه له پاکستانه خپل هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راشي. په پاکستان کې د دې کارتونو د لرونکو افغانانو شمیر 1.4 میلیونو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر چټک کړی او د اوچا د ارقامو له مخې یوازې د جولای میاشتې له پیله تر 19 نیټې پورې 4,60,000 افغانان څه په جبر څه په خپله خوښه له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې کړې. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلی متقی ټینګار وکړ چې افغان کډوال باید په تدریجي ډول او په عزت سره خپل هیواد ته ستانه شي. د بختر آژانس د راپور له مخې ښاغلی عراقچی هم د افغان کډوالو حقونو ته پر درناوي ټینګار وکړ. د افغان کډوالو د بایزت ستنیدو په اړه خبرې داسې مهال کېږي چې په تیرو 3 میاشتو کې 1,000 افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې دي له خورا ډېر دقت څخه کار واخلي څو په افغانانو کې د ایران په اړه ناسم ذهنیت جوړ نه شي. د هیواد د هوا پیژندنې اداره په دریو ولایتونو نورستان، کونړ او خوست کې د تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله همدارس خبر ورکوي چې د هیواد د مرکز، لویدیز، ختیځ او جنوب په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو احتمال هم شته. د سوریې د انتخاباتو کمیسیون وایي تمه ده چې په دې هیواد کې به په راروانه سپتمبر میاشت کې د لومړي ځل لپاره پارلماني انتخابات وشي. د سوریې سنا دولتي خبري آژانس پرون د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس محمد طه له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د خلکو د شورا د 212 کسیز پارلمان د غوراوي لپاره انتخابات به د سپتمبر د 15 او 16 نیټې ترمنځ ترسره شي. د خبر له مخې ولسمشر احمد الشره د انتخاباتو د قانون مسوده ترلاسه کړي چې لمخې د پارلمان د غړو شمیر له 150 څخه 210 ته لوړ شوی دی. د پارلمان د غړو له دریو یوه برخه به ولسمشر غوره کوي. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې دا انتخابات به ټول شموله وي او همداراز بهرنیو څارونکو ته یې پر دې بهیر د څار بلنه ورکړې ده. چارواکي وایي د شمال د کورد میشتو سیمو او سویدا ولایت چې اکثریت وګړي په دروزی اقلیت پورې تړلې دي څوکۍ به د وګړو د شمیر په اساس وټاکل شي. او د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ به په ستره سمندرګي کې په نښه کړي چې له اسرایلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دا کښتۍ دې ته له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې دي ویشتل کېږي. ویان زیاته کړه چې دا د اسرایلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو 4 پړاو دی. ایران پلاوی حوثي ډلې د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې وروسته له دې چې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه له حماس ډلې سره د خواخوږۍ له مخې پر نړیوالو کښتیو حملې پیل کړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرېږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي د تودوخې بې ساري لوړه درجه سکل په افغانستان کې د دوبی په موسم کې د زرګونه کورنیو ژوند ګواښي.
سکل په بادغیس کې د نورو کالونو په پرتله ښه کال نه دی. ممکن شاوخوا 60-30% کرنه شوي دي، خو پاتې 70% نه ده شوي.
د ایران ولسمشر وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته باید ډېره پاملرنه وشي. خو له ایرانه یو راستون شوی افغان کډوال څه وایي؟
افغانان په بد حال کې چې ډېر پستخط نظر ته هم د ایران دولت قتل هم د ایران ولس قتل. په ځینو دوکانونو کې نانوایانو کې افغانانو ته شیان نه ورکول کېدل.
د کرکټ د آسیا د کپ د شل اووریزو سیالیو مهالویش اعلان شو او افغانستان به د سپتمبر په 9 لومړۍ لوبه کوي.
ډېر انتظار مورته کړی چې د چمپیونز ټرافي وروسته خپله ملي لوبډله یو وار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. هیله لرو چې افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرایلي او فلسطیني مرکچیانو د خبرو له ناکامېدو وروسته د امریکا ولسمشر وایي اوس باید اسرایل پریکړه وکړي چې په غزه کې به یې راتلونکی ګام څه وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې سخت وچکالی د تودوخه بې ساري لوړه درجه او د وښو او شنو کبلو د کمښت خطر سکل په افغانستان کې د دوبی په موسم کې د زرګونه کورنیو ژوند ګواښي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا تیر ورځ د یو راپور په خبرولو سره وویل افغانستان د اقلیم د ناورین لزیاتیدونکو ناوړه پایلو سره لاس ګریوان دی. د چاپیریال ساتنې د چارو شنون کې خبرداری ورکوي چې د اقلیم د بدلون په برخه کې بېغوري کولای شي د افغانانو د ژوند او د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانیدونکې پایلې ولري. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان سکل د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکي پایلو وچکالیو بې ساري ګرمۍ د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جولای په 20 خپور کړی د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستمونو شبکې د معلوماتو پر بنسټ د څړځایونو د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په راتلونکو میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه او کم بارانونه ممکن د وښو او شنو ځایونو د سخت کمښت لامل سي. د اوچا په ټکو دا مسله په ځانګړې توګه له جولای تر سپتمبر میاشتې کولی سي چې پر مالی برخې شدید فشار راولي او پر دې برخې د تړلو کورنیو ژوند وګواښي. راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې د افغانستان ډیری سیمې به له منځنۍ کچې پورته ورښتونو سره مخ سي چې د وچکالۍ یوه اندازه راکمولی سي، خو په ټکو یې د سیلابونو خطر به نور هم زیات کړي. د راپور له مخې د جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ ورښتونو او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره سوې چې په بېلابېلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو له درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هېواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نښه ده. وړاندې راغلي چې له دې مخې د مې میاشتې تر پایه د خاورې رطوبت کې د پام وړ کمښت طبیعي ورښتونو پورې تړلی د غنمو پر حاصلاتو مستقیما منفي اغیزه کړې ده. د دې ارزونې له مخې بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل د هغو ولایتونو په ډله کې دي چې د جون تر پایه پورې د اقلیم له پلوه تر ټولو زیات زیان ګاللی دی. په ورته وخت کې د بادغیس ولایت یو بزګر چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بعد که ساعت مثال طوری که باید سال خوب نشد نسبت به دیگه سالا نشده.
سه کال پا بعد غیز که دنا رو کلونه پا پرتلاخ کال ندی. ممکن شاو خواهش شل سخه تر دیر سالونه کرنه شوی بی. خب پاتی اویا سالونه چه دو بولاندی باید بی نده شوی. دغنمو نخود و اونور شایان و فصلونه حق اسی نده شوی.
د چاپریال ساتنې او اوبو سرچینو د مدیریت د چارو پو سید عبدالباسط رحمانی وایي چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون په برخه کې د شاتک شاهد دی او د اقلیمي بدلون سره د دې هیواد د چمتووالي لپاره چې د پرمختللو هیوادونو پانګونې، مالی سرچینو، علمي تخصص او همکارۍ ته اړتیا لري کم کار سوای دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسلې لپاره غورځول به د افغانستان خلکو لپاره نه جبرانیدونکي پایلې ولري.
اگر در قسمت کار نشه مطمئنا مهاجرت ها افزوده میشه، مشکلات زیست محیطی ایجاد میشه، شغل ها از بین میره.
که په دې برخه کې ونه شي کډوال به زیات شي، د چاپریال ستونزې به رامنځته شي، دنده به له لاسه ورکړ شي، ټولنیزې او امنیتي ستونزې او حتی نورې عشري ستونزې چې کولی شي یو ټولنه او تمدن ویجاړ کړي رامنځته کیدای شي، او په لنډ وخت کې
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال خبرداری ورکړی چې که نړۍ زر تر زره پاک انرژۍ ته مخه نه کړي، افغانستان به له ډیرو سختو چاپیریالي، اقتصادي او بشري ناورینونو سره مخ سي. انریکا راتوت په یو ویډیو کې چې د یکشنبې په ورځ د جولای په 20مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما په ایکس پاڼه خپره شوې، په کې ټینګار کړی چې کمزوري زیربنا د باور وړ انرژۍ ته د دغه هیواد محدود لاسرسی او د کډوالو په لویه کچه ستنېدو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان د جګړې، بېوزلۍ او له بشري ناورینونو اغېزمن سوی او د اقلیم د بدلون لپاره له هغو لسو تر ټولو زیانګالو هیوادونو ګڼل کیږي چې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په خبره دا سازمان او شریکان هڅه کوي چې د اوبو سرچینو پیاوړتیا، د پاک انرژۍ پراختیا، د چاپیریال بیا رغونې او د طبیعي پیښو د ګواښ کمولو له لارې د اقلیم ناورین سره د افغانانو د سمون لپاره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې او د روان کال په پیل کې ویلي و چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره تر 2030 کال پورې 40.6 میلیارد ډالر مالی مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ایران ولسمشر وای که شرایط ورته برابر شي چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان په عین حال کې ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته باید ډیر پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت او له دې هیواده راستانه شوي یو شمیر افغان کډوال وایي د ایراني پولیسو او یو شمیر عامو وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخامخ شوي دي.
د ایران ولسمشر اعلان کړی چې که شرایط برابر شي نو چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان د ایران د بهرنیو چارو وزارت له کارمندانو سره په یو غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو او همکارۍ د پراختیا ملاتړ کړی. د ایران د ولسمشر د دفتر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د اصلاح او ښه کولو له لارې به لوی او اغېزمن کارونه ترسره شي. نوموړي ټینګار کړی چې سوداګر، فرهنګي او اکاډمیک شخصیتونه باید په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي. مسعود پزشکان د ایران او افغانستان ترمنځ فرهنګي، ژبني او مذهبي ورتهوالي ته هم اشاره کړې او ټینګار یې کړې چې د افغان کډوالو د وضعیت په تنظیم کې باید پوره پاملرنه وشي تر څو نیمګړتیاوې د افغانانو ترمنځ منفي ذهنیت رامنځته نه کړي. که څه هم ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې ډیپلوماټیکي اړیکې لري. د ایران ولسمشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډلې ایزي جبري ایستنې لړۍ په چټکۍ روانه ده. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال او هغه کسان چې په وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي وایي د پولیسو او ولسي ایراني وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخ شوي. یو افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانان ډېر په بد حال کې وو چې ډېر په سپک نظر ته هم د ایران دولت کتل، هم د ایران ولس کتل. نو په ځینو دوکانونو کې، نانوایانو کې حتی چې افغانان ته شین نه ورکول کېدل او بد الفاظ یې ورته کارول.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال هم ورته شکایت لري، دا هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وویل: دی وایي دلته د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې بیخي اوج ته رسېدلې. موږ حتی دوکانونو ته نشو وتلی. څو ملګري مې بله ورځ واستول، خو هلته ورسره ډېر بد چلند شوی و او بدې ردې ورته ویلې وې. ورته یې ویلي وو چې افغانان جاسوسان دي. په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډېر بد دی. هر څوک چې بیرون ووځي ایرانیانې ګواښي او سپکې سپورې ورته وایي. په ورته وخت کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان په ایران کې له افغان کډوالو سره روان چلند د اندېښنې وړ بولي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالو د چارو کارپوه یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل دا وایي دا ځل له ایرانه د افغان کډوالو ایستل ډېر سپکوونکي او بېرحمانه دي. آن په سړکونو د عامو ایرانیانو بد چلند، په اردوګاه کې د پولیسو بده وضع او د دوی سپکې سپورې ګورو او پاړی اورو. دا ځل آن ایرانیان هڅول کېږي چې له افغانانو سره سپک چلند وکړي او زما په نظر دا ډېره خطرناک
است.
دا په داسې حال کې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو راپور ورکړی چې له ایرانه راستانه شوي افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو له ناوړه چلند سره هم مخ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د دې استازولۍ د بشري حقونو ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغان راستنېدونکي د شکنجې، خپلسري توقیف او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي د روان 2015 کال لپاره د روانې جولای تر 23 له ایرانه له 1,000,000 او 6,43,000 څخه ډیر افغان کډوال راستانه شوي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې زیات کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې برتانیا ته د سفر په حال کې دی، ویلي دي چې اوس به اسرائیل دا پریکړه کوي چې په غزه کې به یې راتلونکي ګامونه کوم وي. ښاغلي ټرمپ پرون په سکاتلند کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې دای نه پوهیږي له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او د اسرائیلي برمتاو د خوشې کولو په اړه د خبرو له ناکامېدو وروسته به څه پېښ شي. ټرمپ د برمتاو د خوشې کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل واشنگټن به د غزې اوسیدونکو ته چې سیمه یې د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړه شوې ده، نورې مرستې هم برابرې کړي. خو بیا یې د شواهدو له وړاندې کولو پرته ادعا وکړه چې د غزې لپاره مرستې حماس ډله غلا کوي او پلوري یې. په عین حال کې د رویټرز خبري اژانس د جمعې ورځې د یو راپور له مخې د امریکا په حکومت کې دننه یوه څېړنه ښیي چې هیڅ داسې شواهد نشته چې ګنې له فلسطینیانو سره د امریکا شوې بشري مرستې به حماس ډلې غلا کړې وي. له بلې خوا پرون د ډیموکرات ګوند له شلو ډیرو سناتورانو د ټرمپ ادارې ته یو لیک واستاوه او په هغه کې غوښتنه وکړه چې د غزې لپاره د مرستو بنسټ ته د بشري مرستو د ورکولو بهیر بند کړي. د امریکا حکومت اوس د جی ایچ ایف بنسټ له لارې چې چارې د اسرائیلو او د امریکا ګډ وسلوال خصوصي بنسټ سمبالوي غزې ته مرستې استوي. د دې بنسټ مشري د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای یو پخوانی افسر او د پوز متقاعد افسران کوي. د سناغړو د ټرمپ له ادارې غوښتي دي چې خپلې مرستې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د میکانیزمونو له لارې غزې ته ولیږي. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې اسرائیلي ځواکونو له زرو ډیر فلسطینیان د بشري مرستو د ویش پر مهال وژلي دي. د دې خلکو ډیره برخه د جی ایچ ایف د مرستو په مرکزونو کې په نښه شوي دي. د دې ترڅنګ د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د دې ترانګې لسګونه اوسیدونکي په وروستیو څو اونیو کې د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي دي. د وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې له دې کبله د شپږو نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. له دې سره په غزه کې د خوارځواکۍ له کبله د مړو کسانو شمیر 133 ته ورسید چې 78 ماشومان دي. د امریکا پخوانی ډیموکرات ولسمشر باراک اوباما هم پرون وویل چې د غزې خلکو ته مرستې باید ورسیږي. ترامپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دواړو د جمعې په ورځ داسې وښوده چې د غزې د اوربند له خبرو وزي او ادعا یې وکړه چې حماس ډله سوله نه غواړي. نتانیاهو وویل اسرائیل اوس پر بدیلو لارو غور کوي سو اسرائیلي برمته راخوشي کړي او په غزه کې د حماس ډلې واکمني پای ته ورسوي. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د راپورونو دوام ته پام وکړئ. یو شمېر کابل میشت نجونې او میرمنې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ چټکه کړې او د دوی ژوند نور هم محدود شوی دی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له تیرو دوه اونیو راهیسې دې فضا ډېره ویره خپره کړې او په وینا یې آن د کورنیو لخوا یې اوس له کوره بهر ته د تلو په برخه کې ممانعت کیږي. د بشري حقونو فعالان د یوې ټولنې لپاره دا وضعیت ډېر خطرناک بولي او له نړیوالې ټولنې د دې حالت د دوام د مخنیوي غوښتنه کوي.
هر یو کورنۍ ډارېږي، هر ورور، هر پلار، هر مور ډارېږي چې نو درګه د مادي لور په حوزې ته ونه وستل شي.
د کابل ښار د تایمنیو سیمې و اوسېدونکي وه. دا چې یوه ډاکټره ده خو نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو او نجونو نیونو، د ښځو او نجونو ژوند نور هم تیاره او له کوره بهر پرې تګ راتګ لا محدود کړای دی.
که بازار ده، که کلینیکونه دی، که شبخانی دی، حتی زیاتر اونجون دی کورانه لخوا وظیفو تن نپری خود رو کیگی. شخصا زخپلا کار کامول میره تا پدره ها وایی چه لوری کاش که تسو ده غزار همی ده اوز بیره ده غده چیز ما لور بیرون تا اوزی زما لور رو کنیسی زما لور حوزی تا اونو چی ده دیر بازار کم رنگ سوای دید وقت اونجون یعنی ترغه ها ده پولی چی بیرون وقت گت او پورت اگر زیدر اوز دیر کم رنگ بیرد دی کورانگان و زفت زیاد ده زخپلا هم داری که ما کلت چی بیرون نوزم چه خدای نخواستم نیسی چه پا دی وضعیت که چه آغازی اونجونه پا اوم ایجاب بانی چی دی اوگوی نیول کی گی نوزه خوبه هم یه ارز دا پیخ ما تا هم مخی کی گی پا ارز و ارز و زم مجبوریم داکتر سب تخپل زنگ وقت که ما خپل آقا کم استاز داد چه داکتر سب زنن داد لینسم پا دقه دلیل بانده مجبوریم چه باید یا خطر کزنو منم یا پا کور کی کینم فامیل دام امانیت را تا همیشه وقت کوی.
دا زیادوی دا وضعیت لبخوا راهیزی روان و خوب پا خبر رای پا تیرو دو اونیو کی زیاد سوای دی. دا کابل دا یول سم حوزی اروان د خیرخانی سیمه ایوا میرمن هم چې لکوره به هر کار کوي ورته اندېښنه ښیي. د هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم او د دندې ځای یې په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته یې وویل
از وضعیت فعلي بیننده عینی شستم د می چند روز د یمی خانم هستن.
زه د دې روان وضعیت عینی شاهده یم. د څو ورځې مخکې په یوې څلورلاره کې یوې میرمنې سره له دې چې حجاب درلود هغه یې ونیوله، نو دې وضعیت پر موږ ډېر بد تاثیر کړی، زموږ پر کورنۍ هم اغېز کړی ځکه د دې وضعیت په اړه عمله رسنیو کې هر څه خپرېږي، خپله یې په خپلو سترګو ټولنه کې ګورو، نو د کورنیو پر ذهنیت یې فشار راوړی. حتی اوس مو کورنۍ د لباس پر څرنګوالي ډېر ټینګار کوي چې بیرون پر تاسو څه ونه شي.
دا میرمنې دا کوي دې لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټکسي موټر کې له محرم پرته نه پرېښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته یې پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند په لسرخ سیمې یو اوسېدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې پیژنګلي وسي وایي درستی وضعیت دوی او کورنۍ دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
نو قضا بیخی تنگه سوی ده پشازو بند کورانه که بایسی دیر موزی دغس خبری دیوز بایسی شازی اولی جونی اولی نو اکثر وقت پل هم ویره لروسی دستی و سی سر مخنش از ما خوشتان اداده سی نباید بشازو سر دستی برخودو سی زکسی پشازو بند باید مرا پزان سر اصلا تنگه سی
دا انجونی او میرمنی لننی والی طولنی غواری چه دفغان خزو غگون واوری او دروان وضعیت دا پای ترسول لپارا پر طالبان و فشارو نراوری. دا بشری حقون زین فعالان دا وضعیت از رو بگنمون که او لطولنی دا خزو دا بش پر سندی کولو حد سبولی. دوی چنگار کوی چه دا دی وضعیت پایلی با نه جبرانی دون کیوی. لدی ډلې د بشري حقوقو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
دې نوې زندانی سازی اجتماعي پر زنا پندښته بشه کې
دا د خزو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کیږي چې د ویر او غوښت په وسیله تر د کار او زده کړو حق اخیستل کیږي. طالبان په دې ډول کړونو عملا خزو ځپونکو او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقوقو لیدلوري دا بهیر باید لوړاندې د جوړ شوی پلان لمخې د خزو د حقوقو د سیستماتیکو سرغړاونو په توګه وپیژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې دعوې کړي چې دوی د حجاب او محرمو نه مراعاتولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو نیولي او بندیانې کړي دي. پر خوا له رسنیو هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې د نیولو پر مهال پکې ښځې او نجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري خو دا چې دا ویډیوګانې څو وخت او چیرې اخیستل شوی دا پکې نه دی ویل شوی او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه نسی تاییدولای. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد کړي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی یوازې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور واوري. د کرکټ د آسیا کپ شل اووریزو سیالیو مهالویش اعلان شو. د سیالۍ به د هند پر ځای په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. د کرکټ آسیایي شورا ویلي د لوبې د سپتمبر په 9مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې نیټې دوام کوي. یو شمېر د کرکټ مینوال وایي هیله لري چې د آسیا کپ په سږنیو سیالیو کې به افغانستان ښه لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ د آسیا کپ د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل لومړنی لوبه د سپتمبر په 9مه د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14مه د بنگلاديش او د سپتمبر په 13مه د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبي ګټي نو د څلور غوره لوبډلو پړاو ته به لار پیدا کړي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال وایي هیله لري چې سږ کال د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان تر پایلو به ورسیږي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي میر احمد ازادي راډیو ته وویل
په آسیا جام کې د خپل ملي لوبډلې د زلیدو په هیله یو ډېر انتظار مورته کړی چې له چمپیونز ټرافي وروسته خپل ملي لوبډله یو وار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. موږ هیله لرو چې افغان لوبغاړي بوشي کولای په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي، ښه لاسته راوړنې ولري د افغانستان لپاره. بلاخره دوی سیمه فائنل ته ورسیږي، فائنل ته ورسیږي او دغه جام وګټي.
د ختیځ جلال آباد اوسیدونکي سلیمان وایي اوس مهال د آسیا په کچه د افغانستان لوبډله په نومبو تو لوبډلو کې راځي او تمه ده چې ښه سیالۍ به وشي.
سجم سره ته مو ډېر زیات په تمه یو، ځکه آسیا جام سره چې دي ډېر زیات مهمې غټې سیالۍ دي. بل خبر دا چې دا سکل په اماراتو کې ترسره کیږي، نو اماراتو کې افغان لوبغاړي تیار بلد دي. زمون کرکټ بورډ نه هیله انداز چې خلوب ډله ورته اعلان کې سکل مو ته سیا جام وګټ.
د کرکټ آسیایي شورا ویلي دا شل اوریزه سیالۍ د سپتمبر په 9مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې دوام کوي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندوستان، پاکستان، کوربا، متحده عربي امارات او عمان لوبډلې برخه لري. که څوم ټاکل شوی و چې دا سیالۍ به په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او دغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي او شنونکي وایي په داسې حال کې چې دغه سیالیو پایل ته لانږدي یوه نیمه میاشت پاتې، د افغان کرکټ بورډ باید سر له اوسه په لوبډله کار وکړي ترڅو په دغه سیالیو کې مخکې تګ وکړي. لډلې سمیع الله سیرت ازادي راډیو ته وویل
اوس په کار ده چې افغان کرکټ بورډ په متحده عربي اماراتو کې وړاندې لدی چې هلته سیالۍ د آسیا جام وکړي. لاغه مخکې یو سیریز مهم دی ترڅو افغانستان نه وکولی شي په آسیا جام کې په خپل ګروپ کې، لکه امیس چې په نورو کلونو کې په خپل ګروپ کې د مخکې تګ لپاره ښه سیالۍ ترسره کړي دي. څه چمتووالی به دا وي چې هلته یو سیریز او تمرینتي کیمپ وکړي، دغه څخه وروسته په آسیا جام کې ګډون به د افغانستان د لوبډلې لپاره د لاسته راوړنو جام وي.
نوموړي دغه راز غوښتنه وکړه چې د سیالیو لپاره د یو ښه نوملړ انتخاب هم کولی شي مثبتې پایلې ولري. دا د آسیا جام سیالیو ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. که څه هم افغانستان تر اوسه د دې سیالیو پایلوبي ته لاره نه ده کړې، خو سکه لیمینوال او څارونکي تر پایلوبي د تک هیله لري. افغانستان د آسیا کپ په تیر پړاو کې بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماته خوړلې وه. آسیا جام سیالی د کرکټ د آسیایي شورا له لوري تنظیمیږي. دا سیالی اول ځل په 1943 کال کې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوي. له هغې وروسته هر څلور یا دوه کاله وروسته دا سیالۍ کیږي، خو ځینې وختونه د سیاسي یا نورو ستونزو له امله ځنډېدلي هم دي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلنکا او پاکستان ګټلي. هند 8 ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلنکا لوبډله بیا شپږ او پاکستان دوه ځل توانېدلی چې د آسیا کپ خپل نوم کړي. بنگلہ دیش لوبډله که څه هم دوه ځل د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو د جام په ګټلو نه ده توانېدلې.
د راپورونو برخه پای ته ورسېده. درنو اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه واورئ.
د ازادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. کبابل کرته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزده کړ پات شوي.
سلامونه فریده جان، تاسو او د ازادي راډیو قطر من اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم، او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډیر یو سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
د امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډېرې بعد خاطر لرم. په اول کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د غوت هم خفه وو په دې کې، یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. په امتحان مو خلاص شولو، کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړئ یا دا ورځ وګورئ، داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلرونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وویل دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقه چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه ورباندې وخت تیر شي، هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بېرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه زه هم ډېره کوچنی وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناستی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلودو، خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دوته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داسې، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړې.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم، ذهن نور ته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي، د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډیره ګرانه ده، زه هیڅ کله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډیر د غو محافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینې د مکتب خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي، او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواد بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بېرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې له ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخ هم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتید وي، او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلی بیا لایق موی که واز شوخه وی
خواما، یعنی پا غو دیر و تنبال شاگردان کنمم، خو دی اگه چه خبره دی دو اول نمره دو اول نمره سره دیره گرزدنم، زکه چه مثلا دوم را لایقم نم چیز هم چه زدیره بایست دانم دیره لایقم پا بی گروپ که وم، او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوي وم، هم نو گزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وې؟
او اس کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینې ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوکره وم ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده، او خدای دې ژوندی لرې اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شاملوله. راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي، هغه یې ما ته راکړلې، او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم، مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅکله مې هم یاده نه وځي.
له هغې وروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و، یا مثلا نګرانه به نه پیدا کېدله، مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د مای وه لور وه، سوری نومېده هغه، بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، سوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې څه وم. یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروې څه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنف پورې د مروې څه وم.
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه؟ چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې ده، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم، خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کړو چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسو کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس، پښتو، دسمه د خوښې مضمونونه وو، ټول مې زده کېدل. خو څه شی مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي وو، تر آخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟
شبانه
جانې، که په دې اړه راته ووایاست، د ښوونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستې، وم وویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخوي، څه دې زده کړي دي؟
پلو، منتو، آشک، زما هېڅ نه هېرېږي. یعنی که زه هر ځای کښېنم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم، چې لسم صنف پورې، کله چې اوس هم زه خاطرې یادوم، د یعنې د لسم صنف خاطرې. کله کینو بیوین چې یعنی مو څومره کله وایم جاهل وو پیس نه پوهېدم ما کله کله زړه نه وو پاک ورته مې زر منل پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نو مادام لوري به خبر یاد کوي چې څه مې نه ایریږي و ورځ ما زری کور تر وره و د مکتب ازری وای ما د مکتب چې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو څه کور مو ورسی و زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره قبیوسم چې کور مو ورونښنی
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېچا وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم زموږ یوه صنفی وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سرفیلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیسې د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتمن په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریالی نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو د هغې نه وروسته زه ما تلویزیون ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنې هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ویم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوه او بېرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدی نقلي رسنۍ ته ځان ورسوي سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
واقعاً دا ډېره سخته وه ولې که موږ د خبرې ته بدون د دونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه وم موږ تاسو پښتانه یو مثلا ډېرې خبرې په کې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کې ډېر غټ عیب ورته جوړېږي نو لومړی ما د خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
په بله قسمې بې امتیازه کار کړی دی د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغسې بې امتیازه وه حتی تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وې که به نه وې یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه مخ نه چې خوندې بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتنه نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوي خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلی خو د سنفیانه مې د مرګر نه مې د ډیرو نه خبره شوم د اته د سنجونی وی چې زما په یاد کې ته ما نم کوچنی وی زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څخه شوی ودونه یې کړی دي اولادونه لري
سپه باور باندې د انجونی ولی نه توانیدل چې کورنۍ او تقینات
اسما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شو کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته وی درس ته کومه وایي په کومه باندې یی نه ته ځینې درسونه خو دې هغه خو ټول وایي یاره کوم یی کی مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شې ته څه رقم غواړي خبريال شې ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شې په کوم طریق باندې نور قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ساسی پا باور بندی یواز انجلی تم دلار پات که گی چو باید دو کورنی خبر ومنی واده او کی؟
از ما پا نظر و زکر جلتا نور روز دقنات پر نور کما خبر کم دلیل نشو مثلا نور دلیل چه تا مو نشوار کالای مثلا مو کورنی تا نور نشوی را جزا غورم دکتر اشم اگوی تا دوی تی پا کما دکتر که گی درس نشتا مکتب نشتا پانتون نشته ته چرا کن غواره دکتر داشته ته نشورده یه زر غوارم کنون کشم خود تانه دلیل غواره یا دوی تا باید دلیل ولرم
خدا کم اینجونو چی نم سنفیانی بلگری دیاده کلی دوی چی ودونه کلی بی خوشحاله دی پا جون که
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شیر مثلا چه ما تولیشی شکی بانه نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا ده فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیر نوز کمه اری کنه و سلرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبره یم یو پکر دیر خفه ده خب بلخه خوشحاله دل
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار عمرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی
په دې خو مې فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس ووایم هر څنګه چې کېږي لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې که زده کړه نه شتم خو زده زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و اوس ورځ نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کله آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي خو زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنې ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې خو چوز ما خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وای چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا ما غوړون دي کول د یو شیر به مې ویلو ورسله غي څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدلې یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې زما شعرونه یې خوښېدل همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګرد وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه دی چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چالنج شعر وو زما د کاکا کې د هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان یم دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلي مکوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسې اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو دپاره دی نه ته به تاسو ته ووایم
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی ظالمه په محشر خو به در مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړی دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نه شم ویلی ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې زه برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه، یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کوي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنې ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې آسمان وریځې ولا که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالې لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم ونه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. زه یعنې زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کور د ودان ژوندی اوسې شبانه جانې چې وخت پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړې. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
ظالم دی تر مرگی بگران کم دی تیرا ویا لا بگران کم دی تیرا زی بگران کم دی تیرا زی نیمش پا کهول بیدا دستا شرنگای دی
شارکم مکل شارکم
ತೋರ